په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم. پایله دې سات په خبرونو کو د خورونو ریوال پروگرام دبليو اف پی وای د بسپنې د کمیدو لکبل اړ شوی پروان میلادي میاشت کې 2 میلیون نور افغانان ته د خورو رسولو پروگرام وزندوي. دبليو اف پی نن په یو بیان کې په افغانستان کې ملګری ملتونو د اړوندې ادارې د مشر آسیا ویلی القوله ویلی په دومره لږو سرچینو چې د خوړو نړیوال پروګرام ته پاتې دي ټولو هغو خلکو ته چې له سختې لوږې سره لاس ګریوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې په دغو 2 میلیونو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستې پاتې کیږي. ډبلیو اف پی ویلې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیون اړمنو افغانانو ته د خوړو بیړنۍ مرستې ورسوي. د بیان لمخې په روانو شپږو میاشتو کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته څو 1 میلیون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. د راپورونو له مخې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د کابل په هوایي ډګر کې د ښاغلي نورستانی د یو تصویر له خپرېدو سره ویلي چې نوموړی نن غرمه مهال کابل ته ورسید. د طالبانو یو شمېر چارواکي له هغې ډلې د تربیت بدني او ورزش رئیس احمدالله وسیق چې د طالبانو لخوا افغانستان ته د افغان شخصیتونو د بیرته ستنولو د کمیسیون غړی دی په دې تصویر کې لیدل کیږي چې له هغه سره د الوتکې په خوا کې ولاړ دی. احمد یوسف نورستانی د 1993 او 1995 کلونو ترمنځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده ترسره کړې. د هغه تر مشرۍ لاندې په ترسره شوو انتخاباتو کې اشرف غنی ګټونکی اعلان او ولسمشر شو. پر ښاغلي نورستانی په افغانستان کې دننه او امریکا کې د اداري فساد تورونه لګول شوي چې د رد کړي دي. سعودي عربستان او روسیې نن سیشن به وویل چې دوی به په خپله خوښه د روان میلادي کال تر پایه د تیلو په تولید کې کموالي ته دوام ورکړي. دغه هیوادونه دغه کار د دې لپاره کوي چې د تیلو بیې لوړې شي. د سعودي عربستان د انرژي وزارت نن په یو اعلامیه کې وویل چې دا هیواد به د روان 2023 کال د دسمبر میاشتې تر پایه په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو کموالي ته چې له جولای میاشتې راهیسې عملي کوي دوام ورکړي. روسیه هم ویلي چې د دې کال تر پایه به په ورځ کې 300,000 بیرل کم تیل ته صادروي. سعودي عربستان د اوپک د سازمان او روسیه هم له دې سازمان سره د تړلي اتحاد غړي دي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا د هیواد سفارتونو ته امر کړی چې په بهر کې میشت د بیلاروس وګړو ته د پاسپورتونو ورکول ودروي. تر دې دمه په بهر کې میشت د بیلاروس وګړو کولای شوی چې د هیواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي یا خپل زاړه پاسپورتونه نوي کړي. خو د هغه نوي فرمان له مخې چې پرون صادر شوی دوی یوازې کولای شي چې بیرته بیلاروس ته ستانه شي او خپل زاړه پاسپورتونه نوي کړي یا نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي. پر لوکیشن کې یو شمیر متقیدین وایي چې د دغه نوي فرمان له مخې به ډیر هغه کسان چې له ویرې نشي کولای بیلاروس ته ستانه شي له هیواده بهر پاتې شي او دوی به د پاسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ وي. او د کرکټ د آسیا کپ په لوبو کې له سریلانکا سره د افغانستان د کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان تر اوسه د او لوبغاړو په سوځېدو په 44 اور کې 295 منډې کړې دي. د افغانستان د لوبډلې لپاره سریلانکا د 292 منډو هدف ټاکلی دی. دا یو ورځنی لوبه د پاکستان د لاهور ښار په قذافی سټډیوم کې روانه ده. افغانستان او سریلانکا له دې مخکې 15 ځلې په یو ورځنی لوبه کې سره مخامخ شوي چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي له امله روانه میلادي میاشت 2 میلیونه نور افغانان د مرستو له فهرسته ایستلي دي. په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
په دا حالت کې وزنې مرستندوی مؤسسه هم دغه ملل متحد وو. دا کمی مستقیما نغیزه کوي د خلکو پر معیشت.
د بشری او مدني حقوقو تباند شپې تو سازمانونو او بنسټونو په یو پرانیست لیک د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت وڅېړي. پرون د طالبانو حکومت د آزموینې ملي ادارې د سګنی ان کانکور آزموینې اعلان کړې. لا تیازره زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو د تیرو کلونو په پرتله یې د ګډونوالو شمیر کم و. عمده علت څه و؟
سکل په کانکور کې زمون خويندې ګډون نه وکړي چې دا واقعي د تاسف وړ خبره ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمیر کبار ټولون کې وای کاروبار ډیر خراب شوی ده.
چې کبار ټولوي ګرای دي بل کار د استانه چې موږ یو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د خړون نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې د بسپنې د کمیدو له کبله دا پروګرام ار شوې چې روانه میلادي میاشت 2 میلیونه نور افغانان ته د خړو د خوراکي موادو مرستې ورسوي. په دې سره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د پروګرام له مرستو ایستل شوي دي 10 میلیونه وګړو ته رسیږي. په دې اړه نور جزئیات به په دې رپورټ کې واورو.
بابا کریم په پلازمینه کابل کې د 15 بچیانو پلار دی چې له بي وسلې او فقر کړيږي. هغه د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې په خای ژوند نسبتا ښه وو، خو وسي وضعیت ډیر بدل شوه.
کراچي وني کوم له سهارا تر ماخامه پر سړکونو ګرځم، کاروبار اصلا نشته. مخکې خو پیسې وی خلکو خرید و فروش کاوه، خو اوس ټول ورځ ممکن 150 افغانۍ کار وکړم، هغه هم که پیدا شي. ډیر اندېښمن یم، د شپې له اندېښنو خوب نه راځي. راتلونکی به مو څنګه کیږي؟
بابا کریم د هغه ملیونونو افغانانو څخه دی چې بشري مرستو پورې هلې تړلې دي. هغه وایي په روان میلادي کال کې 2 ځلې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو پروګرام څخه مرسته ترلاسه کړې چې د داو بچیانو لپاره یې وهیله وه، خو سی په وینا د هغې مرستو درک هم نشته. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام چې ګڼ اړمن او للوګي سره مخ افغانان تر پوخخ لاندې دینن ویل اړ شوی چې 2 میلیونه نور افغانانو ته هم مرستې بند کړي. لدې سره د هغه اړو افغانانو شمیر 10 میلیونه وګړو ته ورسی چې د دې کال د پایل راهیسی ورته د خوراکي موادو د نړیوال سازمان خپل مرستې بندوي. دا سازمان په افغانستان کې د خپل مرستو د کمیدو سبب د خپل مالی سرچینو کمې بولی. په افغانستان کې د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مسؤلی اغلیلی رويټرز خبري اژانس ته ویلي
د مې په میاشت کې مجبور شو چې 8 میلیونه افغانانو ته خپل مرستې کمې کړو او په دې میاشت کې 2 میلیونه نور هم کمو، یعنی 10 میلیونه هغه کسان چې بي وزل دي او مخکې مو ورته مرستې رسولې لدی وروسته به پلوګه بده کیږي.
مېرمن لی په افغانستان کې د راتلونکو ژمي لپاره سخت اندېښنه ښودلې او ویلې چې په ډیرو کمو سرچینو به په ژمي کې اړو افغانانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن وي. د خوراکي موادو نړیوال سازمان وایي د دوی د مرستو په سلو کې شلې هغه خزي ترلاسه کوي چې د خپل کورنوي لپاره ډوډۍ ګټون کړي. په افغانستان کې د خزو پر کار او دنجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت محدودیتونه او همدارنګه د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي او پیخي د دې سبب شوی چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې وخت د طالبانو لبیا سنیدو سره سم ګڼو نور مرستندوی سازمانونو او بسپنه ورکونکو هوادونو هم افغانستان کې خپل فعالیتونه یا بند کړي او یا یې کم کړي دي. له دې سره بیکاری زیاته شوې چې ورسره د هغه افغانانو شمیر زیات شوی چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی د نوي عمر د مرستو د نوې کمولو په باب مخکې د اقتصادي چارو لپاره زړه شافیزي سره مرکه وکړه او لومړی متره پوښتنه وکړه چې آیا فکر نه کوي چې د مرستو په دغه کمیدو سره به هغه افغانان چې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستو ته ډیر اړ دي له نورو ډیرو ستونزو سره مخ کړي؟
افغانستان په ډیر بد اقتصادي حالت کې قرار لري او د بین المللي مالی سیستم څخه بهر پات شوې دي او لوی پنګونې نه کیږي په افغانستان کې او هغه مصنوعي رونق چې د خارجي قواو د شتون له امله او همدارنګه د بین المللي قوتونو د شتون په دلیل د هغه هیوادونو مرستې وي چې دولت سره کېدلې او نړیوال مؤسسات هم افغانستان سره مرستې کول لکه آی ایم ایف لکه ورلد بینک او ایشین ډیولپمنت بینک او نور هیوادونه اوس دا ټول بند دي او یوازې د افغانستان عواید په داخلي منابعو پورې محدود ده او غسلويخ میلیون ډالر چې په هفته کې افغانستان ته راځي او ځینې مرستې چې افغانان د بهر څخه خپل کورنۍ سره او خپل د جایدادونو د خوندي ساتنې لپاره د مینټیننس لپاره یا د بیا رغونې لپاره استي او دا یو ریاضتي اقتصاد دی او په دغه حالاتو کې د لوږې کچه ډېره زیاته ده، کار ځای نشته دی او فقر بالکل زیات دی.
حافظ صاحب،
نو په دا حالت کې وزنی مرستندوی مؤسسه هم دغه ملل متحد وو او په تیره بیا دا دبلیو ایف پی دا هم ډیر مرستې کولی اوس دا کمی او مستقیما اغیزه کوي د خلکو پر معیشت باندې.
خبره دا ده چې حافظ صاحب، اوس د خوړو نړیوال پروګرام چارواکو مخکې په راپور کې مو واورېدل چې په می میاشت کې دا پروګرام مړ شوی و د بودیجې د کموالي له کبله چې 8 میلیونو افغانانو ته د خوړو مرستې کمې کړې. لمه میاشت را ورسته درې څلور میاشت کې په درې څلور میاشتو کې دوی په زلونو زلونو د مرستو غوښتنه وکړه، د بسپنې غوښتنه وکړه. علت څه دی؟ آیا نړیوال نور هغه سي مرسته نه کوي، هغه مرستندوی ماسي یا دولتونه لکه د پخوا په څیر په دې تیرو دوه کلونو کې چې کړی دي؟
داسې دي چې مرسته خو یو وظیفه نه ده، یو اخلاقي کړه ده چې کله کوي کله نه کوي. د دوی د اقتصاد پوری تعلق لري، د دوی د اولویتونو پوری تعلق لري. مثلا اوس لپاره خو په دنیا کې نور ناورینونه رامنځته شوي دي، اوس مثلا د اوکراین موضوع ډېر د پام وړ مسله ده د غربي هیوادونو لپاره، ځکه چې د هغوی متحد پاتې شوي دي هغوی، او د هغوی وضعیت ډېر تر موږ څخه هم بتره ده.
یعنی ستاسو په نظر د افغانستان دغه اوسنی اقتصادي یا دغه وضعیت بشری ناوړه وضعیت د نړیوالو له پام ورو ورو غورځيږي؟
خدا خو دایمي نه دی، مرستې خو یو وخت نه یو وخت بندي، اول خو کمیږي بیا څوکه څوکه بندي. په دې خاطر چې د دنیا اولویتونه سره فرق کوي او نوې مسائل رامنځته کیږي، منطقوي جنگونه دي او د طبي حوادث یې نور مسائل وي، او یو هیواد نشي کولای چې د نورو په مرسته خپل ملي ژوند ته دوام ورکړي. د خپل ژوند سمبالول لپاره د دولت دنده ده، وظیفه ده چې د فقر د لبینولو لپاره، د اقتصادي رفاه او د ټولنیز رفاه د رامنځته کولو لپاره باید هلې ځلې وکړي. د دولت یو وظیفه، یو دنده، یو د مشروعیت، یو د همدغه
په اوس وخت کې په افغانستان طالبان واکمن دي، سرپرست حکومت فکر کوي چې دغه ولتیا لري چې د راتلونکي ژمي لپاره هغه اړین مرستې چې لازمي دي خلکو ته برابر کړي د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره.
ما خو ارزو کړم چې اوسنی اقتصاد د افغانستان یو ریاضتي اقتصاد دی چې محدود پات شوی دی په ملي عوایدو په داخلي عوایدو کې، او داخلي عواید زمونږ د لګښتونو سره سمون نه لري. د پخوا څخه د شوروي د اتحاد د یرغل څخه را پدې خوا او تا د غیښ د مخه هم د داوود خان په وخت کې، د زهر خان په وخت کې هم یو برخه زمونږ د انکشافي بودجې او یو برخه د عادي بودجې زمونږ د خارجیانو لخوا تمویلېدلې، او اوس خو اوضاع ډېر خراب دي، ترنګل دي. نو په دې خاطر باندې هغه مرستې هم قطع شوې ده. صندوق بازسازي د افغانستان په نوم د نړیوال بانک لخوا جوړ و، هغه هم په تب درېدلې دي. نور مستقیم عواید نشته دي، د خارج څخه مرستې نه کیږي. نو معلومه ده چې داخلي منابع محدود پاتې کېدل په اوس مهال چې نه زموږ معدن قسمه ټوله استخراجېږي، او نه هم زموږ مځکې خراب شوې دي، او نه هم صنایع زموږ وده کړې دي، ډېر مشکلات لري. په کار دي چې دا مرستې جاري وساتي.
د اقتصادي چارو پوه زرخش حافظي او چور سره د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف بي د وروستي اقدام په باب مرکه وچ ویلي دي. د بسپنې د کمیدو له کبله دا پروګرام مړ شوی چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نور افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وزندوي. په دې سره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه ته رسیږي چې د دې پروګرام له مرستو لویدلې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورويش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یويشت او پنځويشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د بشری او مدني حقوقو څخه باندې شپېتو سازمانونو او بنسټونو په یو پرانستي لیکري ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو روان وضعیت وڅېړي. په پوري ډول د مستقلې څېړنې د یو میکانیزم رامنځته کول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه د خبرو د دوام او په دې هیواد کې د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د ماموریت غزول د دې لیک مهمه یو شمیر مهمه غوښتنې دي. نور به په دې رپورت کې وورو.
د بشری او مدني حقوقو درش په سازمانونو د پرانستي لیک په خبرولو سره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړاونو په اړه ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د نن او بهر د بشری حقوقو مدافعین او د مدني ټولنو بنسټونه چې دغه لیک لاسلیک کوونکې دي د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم درامسته کولو په بیړنۍ اړتیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو برخلیک په اړه د بحث د دوام او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بنټ د ماموریت په دوام ټینګار کړی دی. خو د طالبان نو حکومت دغه ادعا ورت کړی دي. د ربړاونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانستلیک یو لاسلیک کوون کې دی په خپل وی پاڼه لیکلی چې د افغانستان لپاره د یو خپلواک تړنیز میکانیزم پرامسته کې دوه سره بدایي یقیني شي چې د بشري حقوقو ډیری سرغړاونې د جرمونو په توګه ثبت او چړل کیږي. په دې پرانستلیک چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 4 منېټه په ټولنیزو پاڼو کې خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال نه یوازې د بشري حقوقو مدافعان، خبريالان او هنرمندان زورول شوی، بلکې د دوی په وینا د انتقامي وژنو د زیاتوالي ادامونو ربړاوني ناوړه چلند په خپل سر نیول او د پخواني حکومت د غوړو د جبري ورکولو شاهدان هم دي. هغه موارد چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه لخوا څومره د مخکې هم شاوخوا اتسه موردی ثبت شوی و، خود طالبان حکومت دغه ادعا ورت کړی دي. د ربړاونې په وړاندې نړیوال سازمان چې دغه پرانستلیک یو لاسلیک کوون کړي په خپل وی پاڼه لیکلی افغانستان لپاره د خپلواک چړنیز میکانیزم رامنځته کیدل دا تضمینوي چې د بشري حقوقو ډیری سرغړاونې ثبت شي او د یو جنایت په توګه وڅېړل شي. د مافیات فرهنګ د مجازات په پرتله کمزوري او د قربانیانو پاتې شویو کسانو ته عدالت د لاسرسي هلي زیات ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستيال بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پښتون ته ځواب نه دی ورکړی، خو دوی تل ادعا کړی چې په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین شوي دي. خو د بشري حقوقو یو فعال فرشته رامین بیا د خوځو د خوونې روزنې کار او نورو ستونزو ته اشاره سره وایي په وسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو قضیه په خپلواک توګه ثبت او تعقیب شي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د دا ډول لیکونو په ترتیب سره د افغانستان اوسنۍ ستونزو ته د حل لاره پیدا کیدی شي.
دا قضیه باید مستند شي، ځکه چې د طالبانو د یو خپلواک قضایي ارګان د نشتون له امله د بشري حقوقو د سرغړاونو او په طالبانو پورې د اړوندو کسانو لخوا د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه نه کیږي. زه هیله لرم چې یو خپلواک میکانیزم رامنځته شي ترڅو نړیوال عدالت ته د لاسرسي لپاره د بشري حقوقو د سرغړاونو له قربانیانو سره مرسته وکړي.
قربانیان نقض حقوق بشر برای دسترسی به عدالت کمک کنند.
تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپلو راپورونو کې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او د مافیات د پایته رسولو په هدف یې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه د اسنادو پر راټولولو ټینګار کړی وو. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استاذ نصیر احمد اندیشه شو خوادری ونی وړاندې د ریچارډ بنټ پر کار نیوکه کړې وو، ویلي وو چې د منظم څارنې او راپور ورکولو میکانیزم چې هر اړخیزه توګه حساب ورکون کوي لا تر اوسه نشته. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 45 مغونډه د سپتمبر له 11 څخه د اکتوبر تر 14 پورې جوړ شي او دغه پرانستلیک هدف هم د بشري حقوقو سازمانونو پام په دې ناسته کې د افغانستان وضعیت ته اړول دي.
facebook.com/azadiradio
د خبريالانو نړیوال فدراسیون په ورسته وکړي طالبانو له زندانونو د نه افغان خبريالانو د خوشی کېدو هر کله کړي، خو تر خوې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې غندلی او په بنک د پات خبريالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړي ده. د فدراسیون ویل مې کې چې نن خبر کړي د طالبانو له حکومت غوښتنه کړي چې خبريالانو او رسنیو د کار په اړه ستونزې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون لاره تعقیب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون ک څه هم د طالبانو له زندانونو د نه افغان خبريالانو خوشی کیدل ستای خوای له هم ژورنالیستانو د رسنیو کارکونکو د خپل سرونیونو زاورونی او بریدون سره مخ دي. د فدراسیون نن یو اعلامیه کې لیکلي روانه میاشت او د تیر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له زندانونو حبیب سراب، پرویز سرګند، محبوب حکیمی، عطاور رحمان عمر، فقیر محمد فقیرزه، جان آغا صالح، حسیب حسیس، وحید الرحمن افغانمل او شمس الله عمری آزاد شول. د خبریالانو نړیوال فدراسیون لیکي دا خبریالان له بهرنیو رسنیو سره د کار کولو په تور نیول شوي. خبریالانو د ملاتړ ادارې د طالبانو دا ډول خپل سری نیول او زندان ته لیږل غندلي او ترې غوښتي چې د خبریالانو د رسنیو له خپل سری نیونې، توقیف او زورولو لاس واخلي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی اف جی دا هم لیکلي چې اوس هم افغاني اصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کې دی چې د دې ادارې له قوله طالبانو د جاسوسۍ په تور تورن کړی او دوسیې محکمې ته وړاندې کړی ده. آی اف جی په خپل اعلامیه کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د خبریالانو د بېوزلۍ، نیونې او زورونې په اړه اندېښنه ښودلې او غوښتنه کوي چې د رسنیو د کار په اړه ستونزې دي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونې د کمیسیون له لارې تعقیب شي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د طالبانو له زندانونو آزاد شویو خبریالانو سره خبرې وکړي خو له دوی یو شمېر خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اجرایوي رئیس ظریف کریمي ازادي رادیو ته وویل وروسته یو میاشت کې د خبریالانو خپل سرونی ونو د خبریالانو پر روان منفي اغیز کړی او د اطلاع رسونې بهیرې له خنډونو سره مخ کړی دی.
اوس هم په دې ټینګار کوو چې مسؤلین هغه خبریالان آزاد کړي چې زندان کې دي. که څوک د نیول شویو خبریالانو په اړه کومه ادعا یا هم دلیل لري کېږي چې رسنیو او خبریالانو سره یې شریک کړي. له دې پرته دې لومړیتوب ورکړ شي چې د رسنیو او خبریالانو د ستونزو په اړه د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون لاري وڅېړل شي.
هڅه مو کړه د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د وینځ به الله مجاهد نظر هم واخلو خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. وکتر طالبانو له بیازلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د خبریالانو خپل سری نیونې تر ډیره د طالبانو د استخباراتو له لور شوې. خو د ادارې د خبریالانو د نیونې په اړه هیڅ ډول معلومات رسنیو او خبریالانو سره نه دي شریک کړي. د طالبانو د حکومت وایندویانو بیا تر ادعا کړې چې خبریالان د خپلو رسنیزو کارونو په تړاو ندینه ول شوبی.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
د طالبان د حکومت د ازموینې ملي ادارې تیر ورځ د روان المریز کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې له 8000 زیاتو د دولسم ټولګیو فارغانو پکې انګړون کړی وو. د دې کانکور په نتیجه کې د طالبان چارواکو ویل چې څلویښت زره زیات د دولتي پوهنتونونو او لوړو مؤسسو ته جذب شوي. خو د تیرو کلونو د په پرتله یې د سږني کانکور ګډونوال کم و. یو علت یې همدا ښودل شوی چې نجونو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د پوهنتون یو شمېر استادانو ځینې نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د دوشنبه په ورځ د 1402 کال د کانکور پایلې اعلان کړې چې 4204 درشتنو پکې ګډون کړی وو. که څه هم د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقانی او د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د کانکور د پایلو د اعلان په محل ادا وکړه چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کانکور ګډونوال ډېر وو، خو د ګډونوالو د هغو شمېرو له مخې چې په تیرو کلونو کې د ازموینو د ملي ادارې لخوا اعلان شوي ښایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کانکور ګډونوال ډېر کم وو. د ازموینو د ملي ادارې د اعلان شویو شمېرو له مخې په 1401 کال کې 1300 سره، په 1400 کال کې 1300 او په 1399 کال کې 2000 کسانو د کانکور په ازموینو کې ګډون کړی وو. د پوهنتونونو ځینې مخکینی استادان او د کانکور ګډونوال په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د کمښت لاملونه بیلابیل بولي. د سګنی کانکور یو ګډونوال ریحان احمدزی وایي دا چې سږ کال نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وې او ورسره د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه د کانکور ګډونوال هم کم و.
سږ کال په کانکور کې زموږ خویندې ګډون نه وکړی چې دا واقعا د تاسف وړ خبره ده. او دې ترڅنګ یو شمیر اقتصادي ستونزې دي چې باید شاګردان آمادګي نه و تعقیب کړي نو کانکور کې ګډون نه شو کړلی.
سین الله سیال چې تیر کال د کانکور په ازموینه کې بریالی شوی وای روان وضعیت ځوانان بیا انګیزې کړي چې له امله یې په کانکور کې ګډون کم شوی او انډیرې له بریالي کېدو وروسته هم پوهنتونونو ته نه ځي.
زمون ډیپارټمنټ ته تقریبا 90 نفر کامیاب شوی وال او لیدې جمله څخه ووښت نفر ثبت نام کړو او ووښت کښن نفر چې وو زمونږ ټولګي ته راتلل او په شلو محصلینو کې تقریبا اوس 15 محصلین پاتې دي او شاید داسې لاملونه ولري یو دا چې اقتصادي لاملونه دي او بل طرف ته داسې یو فضا حاکمه شوې ده چې دلته د پوهنتون محصل چې دغه اهمیت نه لري.
د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی د زدکړو پاړه د چارواکو غیر مسولیت څرګندونه او زدکړو ته ارزښت نه ورکول د دې لامل بولی چې لوړو زدکړو ته د ځوانانو لیوالتیا کم شي. ښاغلی جهانی ازادي رادیو ته وویل
یو خو د زدکړو بیا ارزښت ګڼل دي، لکه مثلا په افغانستان کې په اوس وخت کې د عصري زدکړو په اړوند باندې غیر مسولانه څرګندونه کیږي، لکه مثلا یا زدکړې مبح بولي یا مهمې نه بولي. د طالبانو د لوړو زدکړو وزیر انید احمد مویلی و هر شی چې ډېر تخریب کړی وي، ډېر ورانه کړی وي، هغو ته مثلا لوړ امتیازات ورکول کی.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد عبیدالله وردګ وایي ډېر ځوانان په دې نیت لوړې زده کړې کوي چې په راتلونکي کې په هماغو څانګو کې کار وکړي، خو د نوموړي په خبره دا چې اوس په مسلکي بستونو کې هم طالبان خپل وسلوال ګماري او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، له دې امله د کانکور د ګډونوالو شمیر راکم شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په تېرو دوه کلونو کې چې کوم ټاکنې کیږي، کومې مقررې کیږي، هغه ټول داسې کسان انتخابیږي او داسې کسان مقرریږي چې هغه اکثریت زده کړې نه دي کړې او یا د زده کړو په هکله باندې هر اقل هیڅ معلومات نشته دي. نو خلکو ته دغه ښودل کیږي که یو څوک زده کړې هم وکړي نو نتیجه به یې هغسې نه وي لکه د دوی چې څنګه تمه ده.
ښاغلی وردګ ادعا کوي که د زده کړو بهیر او ارزښت نه ورکول په همدې ډول دوام ومومي، په راتلونکو کلونو کې به د کانکور ګډونوال نور هم کم شي. په سږني کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه د طالبانو حکومت د ازموینو د ملي ادارې ویان نسیم ګل سهار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په کانکور کې د ګډونوالو د کمښت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پوهنتونونو لسګونو استادانو دندې پرېښي او بهر ته تللي، همدا ډول د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او ورسره طالبانو په ډېرو مسلکي بستونو کې خپل کسان ګمارلي دي چې له امله یې د افغانستان تحصیلي سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ شوی.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم د آسیا د کرکټ کپ سیالۍ ته مخه کړو. یوه هیجاني مرحلې ته د افغانستان لوبه رسېدلې ده. بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب، نتیجه څه ده؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. له بده بخته چې د افغان کرکټ مینوالو لپاره بد خبر دی، افغانستان دغه سیالي د دوه منډو په توپیر وبایلله. وروستی لوبغاړی فضل فاروقي و چې هغه لیگ بیفور آؤٹ شو. په دې سره افغانستان 209 منډې وکړې او د دوه منډو په توپیر باندې دغه لوبه افغان لوبډلې وګټله. نه یوازې دا چې آسیا جام څلور غوره لوبډلو پړاو ته کوالیفای ونه کړه، بلکې دغه سیالي هم په ډېرې اسانۍ سره وبایلل. یعنې دوی کولی شو چې په 0.1 اوور کې دغه هدف پوره کړي او بل پړاو ته کوالیفای وکړي. خو کچېری دغه هدف دوی په 0.1 اوور کې پوره کړی نه وای او په 4.5 اوور کې پوره کړی وای، کوالیفای به نه وي کړی، خو مطلب دغه سیالي به ګټلی وای. نو افغان لوبډلې اوس هم کوالیفای ونه کړه او هم سیالي له لاسه ورکړه.
دغه ورستیو کې چې ما لوبه تعقیبوله، نتیجه د کمپیوټر په سکرین باندې لوبه ډېره ښه روانه وه. یعنی د دې ډېر احتمال و چې باید دغه لوبه افغانستان وګټي. څه وشول؟
نجیب الله زدران چې کله وسوځید هغه شیبه کې د افغان لوبډلې پله یو څه سپکه شوه او د سریلانکا درنه شوه. خو راشد خان په 0.5 اوور کې 3 بونډریانې ووهلې، یعنی 3-4 ورځې ووهلې. بیا د 0.5 اول بال ته مجیب رحمان ولاړ و، هغه مخامخ د بال لوبولو هڅه وکړه چې شپږیزه ووهي، خو مخامخ فیلډر ولاړ و، هغه هلته کېټ شو. بیا فضل حق فاروقي درې نور توپونه ولوبول او د لیگ بیفور یعنی ال بی ډبلیو وسوځید. په دې سره راشد ناټ اوټ پاتې شو او دغه آسیا جام کې د افغانستان د لوبډلې سفر هم پای ته ورسید.
د نورو لوبډلو په اړه کراته وایي چې د کومو لوبډلو د څلورو هغه ټیمونو مرحلې ته د رسیدو چانس ډیر دی.
اوس څلور لوبډلې معلومې شوې، هند، پاکستان، دغه راز بنگلاديش او سریلانکا. دغه څلور لوبډلې د سوپر فور یا څلور غوره لوبډلو پړاو ته ورسېدې. افغانستان او نیپال هغه لوبډلې وې چې له دې پړاوه پاتې شوې او دوی به له دې وروسته نو آسیا جام هم وځي.
دغه لوب نننی نتیجه په د افغانستان د کرکټ لوب ډلې په نړیوال هغه فهرست کې یا په کټګوري کې کوم غیز پر هغه باندې کوي کنه
حتمن نوري صاحب کله چې دغه سي انټرنیشنل یا نړیوال لوب په لړ کېږي هغه په رینکینګ یا درجه بندي باندې غیز پرې باسي خو کچېری افغانستان دغه لوب غټلې وې نو به غیز په سریلانکا ډیرو او خو په افغان لوبډلې به دومره کې ځکه نه وي چې افغان لوبډله آلریډي د لو د لسو غوره لوبډلو په آخري مرحله کې قرار لري نو لدې عمل به د دې نشاط ځکه نشیتلې چې ورپسې کوم لوبډله ده د غوي د درجه بندي نمبر کم دي
مننه کور ودان د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل چې د سریلانکا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نتیجې په باب نور معلومات سره شریکول افغانستان د لوب سریلانکا ته بایلو ده دا راز مو په دې برخه کې د کابل تورون کو د ستونزو په باب یو راپور ته غوړه کړی و خو د وخت کمخ لکبله دا راپور هم پات شو زموږ په سبنوي خبرونو کې حتمند تر خبرو دی خبرونه په دې برخه کې ډیره برخه د ازادي رادیو د تاند څنګ د ځوانانو لپاره ونی ځ خبرونه ته ځان کړی شوی خو بیا هم د خبرونو په مو کې د خبرونو لندسته د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بسپنې د کمیدو لکبل اړ شوی پروانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نور افغانان ته د خړو رسولو پروګرام وزندوی دبليو اف پی نن په یو بیان کې ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه ته رسیدي چې د پروګرام د خړو لمرستو امپاتي کوي دبليو اف پی ویلي واجب وکول شي چې په میاشت کې 3 میلیونه اړمن افغانان ته د خړو بیرنی مرستې ورسوي دبليو اف پی د را روانو شپږ میاشتو لپاره دی یو میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې چې یو شمیلون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي د راپورونو له مخې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی بیرته افغانستان ته ستون شوی د طالبان تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د کابل په هوایي ډګر کې د ښاغلي نورستانی د یو تصویر له خپرېدو سره ویلي چې نوموړی نن کابل ته ورسېد احمد یوسف نورستانی د 1993 او 1995 کلونو ترمن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده تر سره کړې و د هغه تر مشرۍ لاندې په تر سره شوو لانجمنو انتخاباتو کې اشرف غنی ګټونکی اعلان او ولس مشر شو پر ښاغلی نورستانی په افغانستان کې د نو امریکا کې د اداري فساد تورونه لګول شوی چې د رد کړی دی سعودي عربستان او روسي نن سه‌شنبه وویل چې دوی په خپل خوخه دی روان میلادي کال تر پای د تیلو په تولید کې کموالی ته دوام ورکړي دا هیوادونه دا کار د دې لپاره کوي چې د تیلو بیې لوړې شي د سعودي عربستان د انرژي وزارت نن په یو اعلان کې وویل چې دا هیواد به د روان 2023 کال د دسمبر میاشتې تر پای په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو کموالی ته چې له جولای میاشتې راهیسې عملي کوي دوام ورکړي او روسي هم ویلي چې په ورځ کې به 300,000 بیرل کم تیل په دې موده کې صادروي د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا د هیواد سفارتون د امر کړی چې په بهر کې میش د بیلاروس وګړو ته د پاسپورتونو او د پاسپورتونو د تمدید لړۍ ودروي تر دې دمه په بهر کې میش د بیلاروس وګړو کول شوی چې د هیواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي یا خپل زاړه پاسپورتونه نوي کړي او لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل د کرکټ د آسیا کپ لوبو کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه چې سریلانکا سره و هغه هیواد ته بایلو ده سریلانکا د افغانستان د لوبډلې لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبغاړو وکولی شولی په 18 اور کې د 10 لوبغاړو په سوځېدو سره 209 اتیا منډې وکړي او لوبه وبایلې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام
واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟ واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیات وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم. که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې، که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیخته زیاتې دي. خپله واده کې د فانې کال یو 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نش برداشت کوم چې د کور خرچه پوره کړم. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وي. وړي وسه چای بوره دا چې وړي بس 15000 روپۍ کېږي او ماش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده وه چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصادي نگاه نه وزنډې ده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کړي، نه اختر نه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کړو. بکوم تنسان خو ځکه زیات راچوله چې دا خرڅ وسنګ خلاصوم څنګه باندې خلاصوم ځکه زیات بوج را باندې ځکه چې واده مې کړی نه دی. کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی، لک 15000 روپۍ لګولې دي. ځکه دا ټینشن کې دا واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي. دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړي. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتکوای په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېری غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېر شي.
اکثره نجونې هم سیده داسې شیان لکانو نه غواړي کوم چې خواستنه کوي چې خنه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خو هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دوی ګرانبیا انجامې ډېرې غواړي، مثلا سره زره ږدي اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي، یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي، داسې هم که دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي. اما موږ ډېر سخ نیولي دي رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخ کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هېڅ یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسي، کې ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولای د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا رو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ور ورځ موږ ځینیم هغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي، ورنه دي خارج ورکو ته شالته پیسې یاجم فلار کې څوک در شغاله نه ښکاري، څوک سینیم نه وي، څوک یو د ان شاء الله بل د وشي بس ختم شي بچرګان دې پیسو لپاره، بس ورو کې بیا کم خرچه وشي، لاس بوجي ورځ څوک پخې بیا پنځه بوري پخې کې، لاس منه وخه لري بیا پنځه منه راړي، هر څه بیا کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغسې وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دي ځوان ته چې کوي، بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالی کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، کې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی وي هغوی دواړو لپاره.
یو خبر دا هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، دا خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دای چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې دی عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي. په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کی هغه سه شروع کی په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کی.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد سره موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري، آینده لپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتک سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مسیزي په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې مونږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې مونږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته مونږ نه یو لږ د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه. او نه داسې سوکول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختې مونږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات مونږ لیدلې دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي. مونږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس مونږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله. مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختي ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کېدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته. تا ای که نبینم به چشم خود، حرف ما رو باور نمی کنم.
و
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق برانې وایي که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي، څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي، کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي، نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړې دي. له بده مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
ګرانو اوریدونکو دا وه د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0004 22 12 شپږ 41 01.